آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. ورانی با پری خبرونه که واوری چه با بغلان کی ده غزل شپا ول منزل شوا.
یو محل کې شهران راتول سی وی ولا د شمې بلی وی او سکون وی آرامش وی یالد بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالی تر سره شوا.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول دلایل می سره یو ځکړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیشی.
زو کڑی منجلی ده دا اسمان سپین سپوشمی ده واوا دا گل غوطی ده پا غنچو که ده گلانو امین که مؤمنانو.
نور مطالب هم دارو. شپا چوبتیا او شور پا بغلان که غزل شپا پا هم دست فضا که ول منزل شوا. د مرکزی بغلان پولو سوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې له وو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. دا ځلی د هغوی په پنځمه دا ورځ شعرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سږ کال په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سوله په ډیر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترس کی وویلی او د زړه خوالی د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه لا دیار لسوا 95 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالیږلې پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهران راټولېږي، بل دې چې ماښام لمونځ وسو ځینې کوچني کوچني ادبي بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دی هغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده، شاعران عملته سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې همغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي، یوازې د ډیوو وي، او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډیر په یو ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډیر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي. بیا چونه غک ست دی نه موټر ست دی نه خلق ست دی نه رش ست دی نه دی ټولنې دا ډیر بیروبار ست دی ډیر آرام شپه آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته ډیر خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډیره وخته دوام کوي ممکن تر ټوله سوي بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سي ادبي تنده خړو باسي اشعارون څخه خپل اشعار ولوسل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هماغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هماغه په یو خاص انداز یا په هماغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو د کلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحماني او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ییز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالي برخوال وی دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سره پیل شي.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مس د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، نعتخوانان، هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی. غربت لږ مې پرېږده، دا وختونه محترم دی. ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه. تڅکړی دی وایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړه کړې و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپو نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لایو پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره یې د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسئله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسئله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زہم غسے، ژوند میں ہما غسے بے خوندا دے زہم غسے. یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توارا نغلم، یاران میں ٹنگو مگر نن محفل توارا نغلم. دوی حتمن تارا یادوی او زبیا مرم هغسی ژوند می هم هغسی بی خوند.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خو سم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوي چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل د لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمی او دریمی هم داسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دي. ته باید فکر وی چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژې له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو د دا په دیارلس سوه اوولس هجري لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپله برهان الدین کشککی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوی سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متأسفانه نیمګړې چاپ شوی دی. یوازې درې برخې چاپ شوی دي بشپړ زمنګ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پی وکړو خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو یو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکه مرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی
نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده د همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هماغلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل په ښکلې بڼه چاپ کړل مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې، لیکن روس سره څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به وروسته خبره شول. انصر صاحب بیا هم که همدې موضوع ته راشو د کرکټر کشنې لپاره د پلاټ لپاره د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په دا داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوبل لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي، لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقی د دغه آثار د بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنې دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري، سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده، او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د خوب معرفي لپاره او حتی رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوريږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کیږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو آثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یادلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سلیکو بیا په شی لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستې ده په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې دی یا ملته کورنۍ زیږیدلی دی هغه د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندوی ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر واهنه په همدې خطر باندې دا موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته، د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات د ملکره بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې دی اوسېږي په ټولنه کې ګڼه 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 بیروبار نه خوخي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات په کې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شیرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شیر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرمه، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
له شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی راډیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته ډیوه نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوی ز در پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، وچه با ده چه وچه دومره نا کردو که هم ستاز لرا نتور نشو، زل تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم، دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم.
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن یو سل او څلور اویا کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی وو. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ یو 50 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه میاشت وړاندې یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پونځي د رئیس سره معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دغه ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې دي، عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه په کې وسول. نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکنه وي د افغانستان ملي اتن، البته هغه ملي اتن تشریح کوي، نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل سره ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن لري دا تاریخچه یې پښتوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پای سره زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې د کرشي غالي هم الکترسيتي او وطن کوي. نو ډېر مو سره د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر ورکړم نه کړی. نو په دې ډول باندې دا ومنل او ډېر خوشاله سره او دا یې د کولی هنرونو د پورځي ده د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په افغانستان کې داخل شوی.
په نصاب کې د اتن شامل دل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به هروم مرو د هغه ملي اتن زده وي. یعنی په ماینر کې به هم وي، په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستی و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. اما هغه څو ډولونه چې هلته دی مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل. لکه هغه لوی اتنونه چې غته مثلا وزیر اتن ویلی شو، مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري، د زازو اتن، مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن، او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري، البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی. هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم، یعنی یو ډول دی، هغه اسانه ډول دی، هغه په نصاب کې شامل دی. نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي.
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي که نجونی دي کېدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي. لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی، ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغه ستمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې دغه عملی فزیکی دانس دې کار اتنی اتنومیک نو ډول نه ای هغه یو برخه ده. اما په هغه مهمه برخه دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دې څرنه ده، پیغه باندې مزامین لیکل دي، پر کې بیا فراغت وخت دې خپل تیسز لیکي، هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس وټا کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف دي که چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو بیا د سره کېدلی نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ آزاد
صاحب مننه. اوس به د وسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایني په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کر دیګار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کر دیګار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
په انجلۍ ویل کېږي د انجلۍ نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده وا وا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب یې هم چاپ سوی وایي نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سیمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولې تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه. سلویشتی یا کلچی د ماشوم سلویش ورځی پراسی سرکلی کلچی د ماشوم سر وخریل سی غاش کوچا کلچی د هلک لمړی غاش راشین سی او سنتی له هغه دودونو څخه دی چې لا هم لمانځل کیږي
نن شکر خوشاله ده د زوی مبارک ده نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو تاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دوا
لحمد راپور سره دازادی راډیو مجلې دا غنران غړم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تربیه.